یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت کې دې کسانو ته په ځای ورکولو سره خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامېږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په کندوز کې د نیالګیو کینولو د خزانې کمپاین په ترڅ کې په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړیږي.
اسد پاسه 5000 نلګي او دا په سلور رسولو کې 14 علي آباد خان آباد او امام صاحب کې
د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې لته ورځ رئیس واوري او باران نوري دا په افغانستان کې د وچکالۍ لري کې دوه سره مرسته وکړي
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږي.
د غرض د دې خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د 25 دقیقې د اونۍ بحث هم هېروي. خبرونه زنوری اسنوری د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کې وصفی ولستان اگزیته به غوښ شو.
د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وي وژل کېدبه. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په خمابل سوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د شاوخوا 40 میلیون امریکایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ. پوره خبرونه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېدبه. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دغه خبره وکړه.
کاغه بچاو کګدا او کار توکو په دې اداره کې موږ د طرفه ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې موږ اډ تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د بریتانیا د پاوز لپخوانی لوی درستیز نیک کارتر سره په یو ځانګړي مرکه کې چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده. ښاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محبا او د پی پی اس مشر ښاغلی کوچای ورغلی و او ورته ویلی و چې پی پی اس سقوط کړی که دی په خپل موقف ودرېږي نو ټول به وژل شي. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خمابل سوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخی وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو 3 ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلې او یو بلې وهلې ټکولې و. د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت بیا ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده.
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو 2 ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
پاین حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حمله ته په ډزو جواب ورکړ. د بلخی په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی اوښته. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د واوري د خوېدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجیلدره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په مینځلو بوخت و لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې وویل.
د در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیخه شاوخوا 3 بجې رامنځته شو. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پر راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واور لاندې شول او خپل ژوند له لاسه ورکړ.
پس سیمه که ده طالبان و چارواکو پا دیاره چه خبری و نکری بدخشان چه پر دنگ و غرون و پوخل شوی ده جمعی و پسرلی پا مسلمون که ده دیرو دارده ول طبیعی پیخو شاید پات شوی چه خلکو تا پکه زانی او مالی زیانونه اوختیم. د هرات تورغونډې پر لوی لار دی او موټر د چپکیدو په پیخه کې لږ تر لږه دیار لستنه ټپیان شوی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی په دیاره ازادي راډیو ته وویل
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق سرت
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټرو چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېره ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډرایورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبې خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورم کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2020 کال دا ډول حملو شمیر 188 ته رسید. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کاناډا یوې محکمې د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 1,000,000 کاناډایي ډالرو شاوخوا 4 امریکایي میلیون ډالر کېږي تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالي محکمې مشر ادوارد بلو بابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام وو. محاکمه د PS-252 نسکوری شوی الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغو کسانو ته د 1,000,000 ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1990 کال د جدي په 13 د اوکراین ایرلاین PS-252 الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لږ وروسته د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو وویشتله او ټول 1,000,000 سورلۍ ووژل شوه. وژل شوي اکثر بهر میشتي ایرانیان وو. په وژل شوو کې شاوخوا لستن افغانان هم شامل وو. ایران که څه هم هغه وخت په توغندیو باندې د الوتکې ویشتل رد کړي وو خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله د الوتکه هدف ګرځېدلې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. له خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن وی او نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټمارۍ عادت دی او هیڅکله به هم دا عادت پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د لوړپوړي چارواکي له واکې پرځول شوی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ګنې طالبانو له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. په افغانستان کې تېر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. د نړیوال شفافیت د څار سازمان هر کال په نړۍ کې د اداري فساد په اړه څېړنو کې افغانستان تل شمالي کوریا او سومالیا وروسته تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. نور به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل توران کړل او وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو کيو 15 کاسي یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه چې کوم عادت درلودي کده فساد او کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به دوی بیا هم کوي.
پخوانیو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال دا سرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي، خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداری ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې له نیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتنه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنونکي سمی یوسف زه دې پښتنې ته ځواب وایي.
او طالبان هم اوس دې ته ذهن جوړ کړی دی چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نږدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو، که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي، بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل امریکا کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل انجونه او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکا د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکي کابل کې دي او د خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کومو جو ګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي، هغه تشویونه یا د ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحه علی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دې عمله چې لای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ دی. خو لومړی مرسیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و مریدل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې تیر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په هدف ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوب نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان چې په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیوادو د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کال په کلنی فهرست کې افغانستان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته راووست. دغه راز په افغانستان کې لکه څنګه چې مو ویل د اداري فساد پر وړاندې ډیر کمیسیونونه جوړ شوي و. مخکې له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې کابل ونیسي او واک ته ورسیږي، د افغانستان له فساد سره د مبارزې یو کمیسیون چې نوی جوړ شوی و د 128 لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر ورکړی و. د کمیسیون ویلی و دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې دغه چارواکي حاضر نه شول د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ابهام موجود و. د دې کمیسیون د هغه وخت رئیس عبدالقیوم نظامی ویلی و چې د خپل ادارې د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغو ابهاماتو د سپین ناوي لپاره څرګندونې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د قضا او د غرض د عدلي سیستم یا له موضوع لري نزو په کابل کې یو مدافع وکیل ادعا کوي چې سمو د مخ کې د ناپیژن کس لخوا په کور کې وهل ډبول شوی. دغه مدافع وکیل فتانه محمدی نومیږي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال په لوی څرنوالی او محکمه کې دنده ترسره کوله. طالبانو دغه قضیه د چړنی په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دی دوی د حکومت ویندویانو تل د داشان پیښو د چړلو او د خلکو پر امنیت او خوندیتوب ټینګار کړی. نور حال په دې رپورت کې.
یک بار یک نفر ناشناس به بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد، از امیگا
د طالبانو د وکمنه پر محل د فردی امنیتی گواهونو بلرد که پا کابل خار که د فتنه محمدی بنومی و مدافع وکیل پا خبل کور که ده اونا پیزان ده وصلوال لوری ده وحلو ده باولو کیسا کمی ده پیخ شاو خالص روزی مخی را منستسوی او لحقه و روست فتنه یو پر زایت تللی چه موږ ونه سو کړای ورسره مرکه وکړو، خو هغه له دې حملې وروسته یو آزاد خبریال سره په مرکه کې چې دا مرکه آزادی رادیو ته هم رسیدلې ادعا کړي چې دغه ناپیژند کس غرمه مهال د دې د کور دروازه په لغت ور خلاصه کړي او پر سر یې د وسلې پر کې خودلو ترې پوښتلی چې ته وکیل یې او په تیر دولت کې کار کاوه، فتنه لړه زو ژغورل سوي، خو په هغو عکسونو کې چې د خبریال ته ورکړي پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې نښانې لیدل کیږي.
پس رفت تا یه سه خانه که رسید سر ما فایر کرد، فایر کرد ما امروی کمپل زدم
را بانده دزی وکره مخیطم یه کمپل ور وچوله مرمی پا دیوال ولگیده، بیایی چه هر چم را وختل دزی وکره مرمی بند پاتی و ما هم لکرکی نه پشور و غگون و پیل وکر، طول خلق را طول شول، اسلامی امارت کسان هم را غلل او حق کسی هم دا سیل و اصلی سر زموگ دا تا کوچه حل تا زموگ دا بو زخیره دی اغا زای نیونی و اولزان سر بود.
همراه همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
د فتانه خبره لچ غوروسته د گاونډیو په مرسته حمله کوونکې کس د طالبانو د حکومت د امنیتی حوزې چارواکو لوري ونیولسه، خو تر اوسه نه پوهیږي چې آیا طالبانو یې پیښه وڅیړله او کنه. مدافع وکیل فتانه محمدی وایي دوه میاشتې مخکې هم د نامعلومو کسانو لوري پرې حمله شوې وه. د ښځو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو زیاتېدو ته په اشارې سره وایي دا ډول کړنې به د ښځو د لا قهر او له هېواده د تېښتې لامل وګرځي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د ښځو د پیوستون د غورځنګ غړې تمنا صدیقي
اوس امارت اسلامی د پاکستان د بری حکومت خپل لاس لري، باید هغوی هڅه وکړي ښځو دپاره یو ښه زمینه مساعد شي چې ښځې هم په افغانستان کې کار وکړي، او هر هغه ستونزې چې د طالبانو له ادرس څخه نهیي ښځو ته مخامخ کېږي او ښځو هغو ته لاس او ګریوان دي، هغوی مسؤلیت دي، د هغوی په خاطر مسؤلیت دی چې هغوی رهبري په لاس لري، هغوی حکومت دي باید خپل اتباعو ته خدمت وکړي، د ښځو ستونزه هم باید حل وکړي.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مو اړیکو ته ځواب ونه وایه، او د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي خو جزئیات یې ورنه کړل. خو له دې وړاندې طالبانو په ورته پیښو کې ژمنه کړې وه چې دا شان قضیو عاملین به نیسي او سزا به ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیر حکومت د کارکوونکو د بې شمېره وزنو وهلو ډبولو او د شکنجو د اداګانو راپورونه خپاره سوي دي. په ډیرایو دغو اداګانو کې طالبان پړ او عاملین بلل کیږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دوی د عمومي عفو په اړه د خپل مشر فرمان پلي کېدو ته ژمن دي. دغه مدافع وکیل داسې مهال د دې پر وړاندې د ګواښونو خبره کړې چې یو میاشت مخکې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وتړل سوه او فعالیتونه یې عدلي وزارت پورې اړوند سول. له دې ټولو سره سره د هغو کسانو چې له ګواښونو سره مخ دي برخلیک یې ناڅرګند دی، او د فتانی محمدي په شان د ځان د ویرې له امله نامعلومو ځایونو ته تللي او یو ډول کورنیو بندخونو کې اوسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضري کتاب جوړ کړی دی. په دې اړه به وروسته واوري، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
په کابل ښار کې د ګرانبیا زیوراتو او افغاني ګاڼو ځینې خرڅونکي د بازار له نشټوالي او بهر ته د یادو توکو د صادراتو له کمیدو شکایت کوي. د کابل په ښار نو سیمه کې د یادو ګاڼو دوو دوکاندارانو وحیدالله او حلیم نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې له وروستیو سیاسي تحولاتو راوروسته د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او په کور دننه یې هم د ګرانبیا زیوراتو او ګاڼو خرڅلاو نه کیږي. وحیدالله وایي چې وړاندې له دې په اونۍ کې سل جوړې افغاني جامې او وطني څرمن د سکولونو خرڅول، خو اوس یې بازار سوړ دی. د حلیم په خبره په کور دننه د ښه بازار تر څنګ به یا تولیدات امریکا، فرانسې، جرمني او نورو ګڼو اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو اوس په دې بازارونو کې د افغاني تولیداتو ځای تش دی. بلور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد ازادي راډیو ته ویل یا د خونه هڅه کوي تر څو د سوداګرۍ وزارت په مرسته یادو تولیداتو ته د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې بازار ومومي. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلان اداره وی هر ورځ د کابل هوایی ډګر څخه شل الوتنې تر سره کیږي، چې لدې جملې درې هغه کورنۍ او پاتې نورې بهراني الوتنې دي. د ملکی هوایی چلان د ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلې او ډیری الوتنې چین، پاکستان، ترکی او دوبۍ ته تر سره کیږي، چې له هرې بهراني الوتنې څخه لشپګو تر وزرو امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. که څه هم چې ښاغلی احمدی د دغو عوایدو ټولیزه کچه نه یادوي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا الوتنې ډېرې او عواید به هم زیات شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له حکومت سره د قطر او ترکیې هیوادونو خبرې روانې دي تر څو د کابل هوایي ډګر د چارو مسؤلیت دوی ته وسپارل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1216 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي رادیو اوري. د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو په جمعتونو کې خلکو ته حاضري اچولې. د کابل ښار د څلورمې حوزې یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې امام ابو حنیفه جمعات کې خلکو ته ګواښ کړی و چې هره ورځ په جمعات کې لمونځ ونه کړي نو جریمه به شي. د دې تر څنګ د تخار یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ تعلقان په جامع جومات کې یو کس په دې خاطر وهلی ډبولی و چې په جومات کې په لمانځه کې ګډون نه وکړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او وزارت په جوماتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ پر سر ټینګار موضوع ردوي. نور په دې راپور کې.
د د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکي دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ که له دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډېر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته ویل سر له سبب ټول مانځه کې حاضر وي. که هر څوک جمعات کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا ورسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر یې عملاً پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولي چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیرمقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخو عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جومات ته نه و راغلي.
حادثه موکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤولانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د تالوقان خار یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته تاییدوي چې د دې خار په جامع جمعات کې طالبانو د یک شنبه په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د تالوقان خار اوسیدونکي رابعی ازادي رادیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جماعت کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جماعت ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولې جماعت ته نه راځي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د غټول اداوی ردوی وای چی طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمنسکون کول لپاره حاضرین نه د جوړه کړي. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر دغه کسانو د وهلو ډبولو د اداو دردولو ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل
دا موږ نه تایید او زموږ د وزارت لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلی، نه دا موږ ته شریعت ویل دی او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به هم نه شي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنی باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمینه برابر کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت ده او نور یې ونخري او د دې ترڅنګ خلک دې د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یو غوښتي چې بې حجاب ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرمه ښځې له 50 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41.
ازادي رادیو اوري
ستاسو ل پیغامونو.
محمدین درویش ما د غزنی ولایت ابند ولسوالینه میاری کني ولیدا د موږ د شکایت ته د غدی بیت المال جن موټرونه سي د جنو خلکو له خوا چې اغه هم د امارت مسولین دي زیات د انصاف ډول سره استعمالیږي، لکه دی وزارتونو موټران، دی ریاستونو موټران، دی کابل ایرپورټ موټران، دا را وستی دی دلته یو لسوالی کې ګرځوي ودونو ته بیاي او ناسم استفاده جنی کوي. موږ د امارت مسولینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن شهیدانو په وینو ساتل سوی ده، په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال له شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خوا به دیږي. نو د ازادي رادیو څخه زیاته مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پورې رسوي. والسلام.
زروای څنګه دا وری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه روزلته کجکی ولسوالۍ کې وبنستا وبکمې دي. نو مشته باید زمیندار د پاره یو کانال جوړ شي چې زمزکه مورات خړو بي سي. نو بل یو څنګه د مخابرات د شبکو د دلته شبکې ګرځ ترستنه، نه افغان بي سي مست، نه بل سلام شبکاسته، ډېر اور سره پښتون د کې باید د ژر تر ژره دغه د سیمه یابل شبکو ته لاسرسي پیدا کو.
افغانستان د روسیې له تخویا څخه راغلی دی. نو زما دا پیغام دی چې دلته د زور مکتوب بونه چې دی خرابه پراتی دی پرابه له خواره اوښتې دي څو اکثر نه په ګرځي. نور ماشومان د هغسې بې تعلیم او پاته سول بارانه نه دي د هغسې درس نه شي ویلی. زما د اسلامي عمارت او د نورو بنسټونو څخه دا غوښتنه ده چې د زور مکتوبونه را جوړ کړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د اونۍ بحث مهیروي. خو په افغانستان کې د روان واورو او بارانونو په اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړې. مخکې د دې چې د مرکه ته ور ورسېږي، اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارې رد کړ چې کابل کې پاتې وای وشل کیده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو د او د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د دې ریاست سرپرست هلال بلخی وایي چې د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلی او یو بل یې وهلی او ټکولی و. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو سیمه ییزې سرچینې پرون د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د ارغستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په کندهار کې یوې ایم ډي ډوله الوتکې سقوط کړې خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه الوتکې چې د امریکا په تیر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړل شوې، پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. او د کاناډا وی محکمې د ایران د اوکراینی الوتکې د نسکوریو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 1,000,000 کاناډایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ.
ازادي راډیو اوري وای واور د زمکه آبادی د پلازمنه کې لپاره نوی رئیس واور وریږي. ویل کېږي د افغانستان په یو شمیر شمالي شمال ویدیزو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم له تیرې ورځې رئیس واور وریدل او په ځینو ولایتونو کې بارانونه دا واورې به له افغانستان د وچکالۍ له ټغر له ټولولو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار په دې اړه د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې ده.
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه روختونه لرو چې یو ژمنۍ روختونه دي چې دا روختونه معمولا د دې واوري د دې اوبو ذخیره کیږي او په پسرلی کې د نړیوال زیاته استفاده کیږي او همچنان په اوسنۍ فصلونه چې کرل شوی دي په دې کې هم تر نړیواله ګټه خصل کیږي. خو چون وسته نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرات په حالت کې دي، نو معمولا د غژمنی ورختونه د دې راتلونکي پسرلی د پاره او د وړ د پاره ډیر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتې دوه باندې او د رنګ دی او بود سرچینو په ډیروالي کې دا ډیر زیات رول لوبوي.
خو ګڼې سپ له واورې ماستره استفاده څنګه کیدې شي؟ د مخکنی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړو خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاوري نظمکه باندې واچوي، ځکه چې خاوري نظمکه جذبوي او دا ډیره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بلکل تورمان صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خلا رسنیو کې په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي پوسټونه کوي او وای خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاوري نظمه کوي یا خټه یې چمنونه یې ګلدانونه یې دیونو بیخونه یې تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډیره یوه تخنیکی موضوع ده. غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واوري په خاورو کې واچي ترڅو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي هغه ریچارج کی. یو شته باید فکر وکړو چې په خاریاتو کې په خارونو کې هیڅ کله د غواورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 80 متره د ځمکې لاندې دي، دا واوره هیڅ کله 80 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی. مګم دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې په چمنونو کې واچوي، دا هیڅ کله د ځمکې تل ته نه ځي، دا ځکه دا 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد دا اوبه کېږي. همدونه کولی شي چې د 1 متر یا 1.5 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي په غیزه کې باید موږ واورې ټولې ساتو، په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي ترڅو دا واوري په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرميږي د غوبل ته وبکیږي غیزه کې. مثلا د کابل وب کته سپیکرو کې د کابل زیرزمینی وب د شاوخوا د غرون را سرچینه اخلي، نو دغه واوري په غرونو کې چې کېږي هغه وب کول شي زمونږ د کابل خار اوبو د پر ډیر زیات مفید تمام شي، نه دغه خاورې واوري چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان اما چا بابا مینا کې په کوتل خیرخانه کې دا واورې فقط مونږ کول شو دې په خاطر باندې دې نه ښه استفاده وکړو ترڅو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریخیل ته ښه وساتو، خاوره تجزیه کی، عضوي مواد تجزیه کی، دې لپاره ډیر زیات مفید دي.
خو ګڼې سه افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي د معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واورې چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطح اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطح د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډیر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي، نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډیر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې موږ د کال په وسط کې موږ د ځنې وچکالۍ سره مخ مخ کیږو، یعنی دویم فصل از موږ د اوبو د کمښت سره مخ مخ کیږو. خو سخت کال هیله شته کال به ان شاء الله چې خوي نسبتا که به غرونو کې واوري وشي، نو موږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ موږ د وړي فصلونه هم تر حده پورې موږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله تعالی مهربانه دی، په افغانستان کې به ان شاء الله ورښتونه کیږي، ورښتونه جریان لري، نو د اوبو د واور نه باید موږ ګټوره استفاده وکړو.
د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګینی سره په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه مرکه وبیا هم له موضوع لري نزو. د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې د ولایت په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو نوي باغونه جوړوي. نور حال په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین پیل شوی دی. د دې ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی سش کال د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین د سولې بنیاد دفتر په مرسته پیل کړی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډیو ته وویل چې سش کال په خزاني کمپاین کې 500,000 د میوو نیالګي پر مرکز سربیره د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې په 1515 جریبه ځمکه کې کینول کیږي.
او دا تقریبا 350,000 نیلګي او دا په سلور رسولو کې 4 درخ علي آباد خان آباد او امام صاحب کې او 1515 د حقینو ته دا منګه تقریبا په وړیا یو خینو 80% مصارف منکو 40% له دهقان منګه خو لاغم دي په خاطر چې د دهقان بیا دې باندې زلو خوږي او دې ته مثلا توجه کی مصارف دغه لپاره ورناخلو. نور الحمدلله دا لری برواني.
خغلی حسن زیاته کړه هر باغ په یو جری بزمکه کې په نړیوال استاندارد جوړیږي او د یادې ادارې مسلکی کارکونکو لوري بندوالو ته د بندوالۍ پاړه په هوی هم ورکول کیږي. یو شمیر بندوالان بیا وایي په دغه ولایت کې بڼوالۍ ښه نتیجه ورکړې او هر کال دوی له خپلو باغونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د مدرسې کلي د اسلام الدین په نوم یو بڼوال ازادۍ روډې ته وویل
په شمول یو شمیر کسانو چې زموږ په ولسوالۍ کې د میوو باغونه او په ځانګړې توګه د شفتالو باغونه جوړ کړي وو سږ کال یې ښه حاصل کړی وو. د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله باغداري ښه ګټه لري. غواړم چې سږ کال په درې جریبه ځمکه کې د میوهدارو ونو باغ جوړ کړم. دلته د کرنې ریاست ته راغلی یم چې راته نوي نیالګي راکړي.
د نوموړي ولایت ځینې بڼوالان د سړو خونو نشتوالی تر څنګ د بازار موندنې ستونزه د خپلو حاصلاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د یادو ستونزو د هوارولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو سیمې اوسیدونکی 40 کلن عزت الله چې په 10 جریبه ځمکه کې د بېلابېلو میوو باغ لري وایي
والا وروره زه د انګورو باغ تر څنګ د ناکو شفتالو زردالو املوکو آلوبالو او د لیمو ونې لرم. که چېرې هوا ښه وي نو ښه حاصلات اخیستی سم. خو د راټولولو په موسم کې بیا بازار نه وي چې موږ دغه خپل مالونه خپل حاصلات وپلورو. میوې هم خرابې کېږي نو که چېرته سړې خونې ورته جوړې شي نو موږ کولای شو چې په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړو لږه ګټه پکې وکړو.
خو له دې وړاندې د کرنې د ریاست چارواکو ویلي وو چې په تیرو کلونو کې په کندز کې 10 وړې سړې خونې جوړې شوې دي او په پام کې د راتلونکي کال کې د دې ولایت په کچه یوه لویه سړه خونه جوړه شي او په ګټې اخیستو سره به د بڼوالو او کروندګرو ستونزې هوارې شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته چکرې
نظام خطه کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اگست 15 راورسته چې طالبان وخت رسیدلی دی په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وشل شوې دي. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون له مشر لطیف الله حکیمی او د سولې او جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرکز لمرستیال حکمت اعظمی سره د موضوع څېړم. حکیمی صاحب لمړی به په جنوا کې د بشر حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې له تاسو سره شریک کړم.
Between August and November we received credible
داګست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پوخانیو امنیتی سواکونو او هغه کسانو چې پوخانی حکومت سره تړلی وو د بجنې باوري تورونه تر لاسه کړی دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د 2 اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده ننداري ته ایښودل
شوي.
دا ناشف په باور په وژل شویو سلو کسانو کې 2 اویا هغه کسان دي چې د طالبانو له لورې وژل شوي او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري. حکیمی صاحب تاسو کېدای شئ چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ؟
کوم راپور چې د باندې خو بشر لخوا یو مرایس واش لخوا زغتمخ مخکې خبر سوی و دغه وسې تاسو کوم ممران میرمن الناشر خبره وکړه دام دغه کافی ده یا مغه ته ورته د تبلیغات یو موږ په هغه وخت کې په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري د دې چې پخوانی خلک د پخوانی د کاریداري د اردو هغه خلک زبرول سوي دي کله ور سوي دي او دار از وجل سوي دي موږ سره دي خبره شریک کوم هغه ته امانه رسیدګي کوم موضوع تیولو او حاکمې ته باغ اور چې هغه عاملان ځکه چې دا تخطی ده او لوی تخطی تاسو باید وایم د اورګانیا څخه یو راپور ماته راغلی چې د ریسټ میشتان کسان د ریسټ میشتان د پخوانی اردو پولیسو او استخباراتو کسان په ایواج اورګان کې ولایت کې وجود لري. د اورګان والا چې د تشکیل په بل مرګر ما پټرو کومه تحقیقات وکړ او تحقیقات وکړ ما چې راپور راغلی کسان اوس موږ ډایرکټ در ولېږو که پر تلیفون درته حاضر کړو چې دا ټول ژوندي دي. یعنې دا د تبلیغات یو بله څپه ده. فکر کوم موږ ردول نه شو، خو د اسلامي عمارت خوا زخه د اسلامي عمارت په یونیفورم پوښلی هغه کس چې واقعا د اسلامي عمارت عضو وي هغه داسې کار نه کوي، دا ونه یې کوي. شخصي دښمنۍ
مفتي تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه، تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لاره خلک وژل شوی څومره کسان وژل شوی دي؟ لاګس سره
نه خیر د وژلو د شخصي تعداد نشته، فقط موږ هغه څه د مجازي نړۍ څه دغه چې وی ویډیوي یا راپور یا لیکر سیری چې تشان چې هغه موږ هم ترلاسه کړی دي، خو موږ ته داسې دقیق معلومات لري سیری چې داسې کار دی سوی داسې ما دی ور چې د شخصي دښمنۍ دا معنی دا خبره زره ته ولې نه وخت لپاره داسې کیږي نه دلته تاسو پوهیږئ دا مخکې ادارې چې ټول خلک مربد نه بولو، خو دلته خلکو ډېر بد عمل هم کړی دي، خلک زورول دي ویل چې کړی دي، خلک له کورونا ایستلي دي، خو کورونا بمبارډمان کړي، تاسو پوهیږئ دلته عظیم جنګ اوسو په شل کار د خلک کړی دي، نو هغوی حتما چې هغه څه منتظر سوي دي هغوی به د انتقام په لټه کې وي.
حکمت اعظمی د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال، که څه هم د قتلونو په برخه کې ستاسو د مرکز د راپورونو پر بنسټ د ملګرو ملتونو راپور ته په څه سترګه ګوري؟
شبا صاحب مزمو معلومات دادی چې البته په دې اړخه کې مور رسمي مطالعات نه دي کړي، چې د تحقیق مو کړي څومره افغانان د سکوت نو وروسته طالبانو وژلي دي او یا هم شکل نه کړی دي، مګر زما معلومات دا دي دا ځینې منابع سره په کابل کې په شخصي داس خبرې کوم، هغوی دا وایي چې تقریبا دا یو روزمره چاره ده چې د طالبانو ځینې افراد پخواني چارواکي د خپل کورونو څخه باسي شکنجه کوي او حتی ځینې هم وژني. نو زه په دې کې شک نه وینم چې دا کار صورت دا پیښې افغانستان کې جریان لري او حتی دومره جدي وي چې په طالبانو او په اصطلاح اول رهبر څخه نیولې بیا تر نورو رهبرانو پورې ټول دا د طالبانو څخه بار بار دا غوښتنه وکړه له خپلو صفو څخه چې دا چارې ته باید د پایټه کې کښېږدي. د حیبت الله اخندزاده څخه نیولې بیا د دفاع وزیر سراج الدین حقانی یا ناصر خانی دوی ټولو په بار بار د خپلو جنګیالیو څخه غوښتي چې نور باید تاسو دغه ونکه انتقام جوی ونکه، چې انتقام جوی یو بل جنجال دغه کیږي.
اعظم صاحب، ستاسو انسټیټیوټ په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې ځینې څېړنې ترسره کړي؟
د دې امکان شته په هیڅ یو به طرف نه هات چې زموږ انسټیټیوټ دی موږ دې ته ماده یو چې مثلا نړیواله ټولنه او یا هم بل هر څوک غواړي چې په دې اړه باندې په دې برخه کې موږ تحقیقات وکړو، انا متجررن فامیلونا پاک ما معرف را پیدا کو او دا غی سره محاسبه دا کوم یو نو انټرویو یا مصاحبه کو، دا بالکل امکان لري چې موږ دقیق کار کوم راټول کو په هر ولایت باندې سروې وکړو چې مثلا څومره د دغه ولایت څخه څومره په خاني دولت چارواکي
نو ستاسو د ادارې بخښنه غواړم، تاسو د صحت څخه دې چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي؟
اګورې د تحقیقات لپاره خو دا سپورت نه کیږي، موږ البته خپل یو نو مالی امکانات په کتو باندې خپل دا کوم خپل برنامه په لاره باندې چو، نو زه فکر کوم چې اوس پورې هغه مالی توان چې دغه سي تحقیقات لپاره لازم دی موږ فعلا نه لرو، خو که پاینده کې موږ د دې توانایي پیدا کوو چې ولایت په ولایت باندې د دې قضیو بررسی وکړو پر دې تماده یو د دې ظرفیت لرو د تخنیکي لحاظ.
حکمی صاحب، د پخوانی حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي، تاسو هم اشاره ورته وکړه. طالبانو ویلي دي چې یو شمېر کسان له خپلو صفوفو ایستلي دي او تاسو د دې مشي کوي د دې چارو. په دې کسانو کې داسې څوک په دې ایستل شویو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري؟
بلې، خلک شته چې جرایم پیښه، خلک شته په صفونو کې او تاسو په صفوف کې ستاسو دغه لپاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوی مخنیوي وکړي. په هغه لړ کې مستعد کسان موږ ایستل کې دي چې هغه یې خوله شکایت کاوه هغه به سابقه و ترڅو په یاد وګوره یو استاذي مانت عام افعلان کاغه تراو ته پرش د کابل فتح کې دي څنګه لمخه کچا چات جرائم سیوی ارتکاب کړی وي چې نه شي بیان تر اخرته پورې به معافي خو وسو په بغاوت تاسو پورې کې اسلامي مارت په خلاف باندې کار کوي هغه به حتما سزا هم ویني خدا دا چې هغه ځخه بیا ویږي چې په خپل سره باندې ټکبل کیږي دا هغه د مخنیوي به هم وشي شله یو دوی ته مشتاس لري دا هغه د هغه په مور کې په دوه چې هغه کسان ګرسي او محکمې ته سپارل شي
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوی دی او محکمې ته سپارل شي
دوه تر دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه د ګروایا د ګرون په نوم باندې کس وهلی وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور چې واقعیت سره مخه ځخو هغه یا تحقیق په دغه مورید کې هغه حق تر سره سینه ده سوی یا د دې چې هغه هم دغه سره پرو غندې د پروپاګاندا غندې وو مور چې کوم د حقیقت معلوم شي هغه تر سره سره سینه ولرو باید که بیام بوده فرق نکوش بیاد اسلامی مرد غیر دیه نه ده یا بر سوک ده اش پو چلو وسیع خباد استفاده کی اسلامی مرد نامز خباد استفاده کی اسلامی مرد بد نامی علی دغدغه تر هر غش جور نشتوک دی اسلامی مرد پشلاف بانی ولیم
دی پخوانی حکمت دیوش میر کسانو در شکنجه سجین ویدوگان خبری شویده عظمی سب حکیمی سب وای چه دوی تروس پوری دو کسان نیولی دی آیا فکر کوئ چې لکه څنګه چې په دې خواله رسنیو کې وینو ځینې ویډیوګانې زیاتې دي دا دوه کسان کم نه دي چې نیول شي
طالبان دغه خپل افراد سره چې کوم د دې د عوامرو څخه سرغړوي کوي د سیاسي برخورد کوي سیاسي برخورد په دې کې چې دوی مجبور دي که مثلا خپل مهم کمانډانان چې هغه خدای لري د پخوانی دولت چارواکو سره یا هغه داسې عمل کړی وي چې پخوانی دولت چارواکي آزاد کړی وي وژلې وي نو کدی مثلا صحیح محکمه کې بیا هغه ځنی خپکیږي نو دی نه غواړي چې نړیوالم خپکی او نه غواړي چې خپل صفو هم خپکی نو دی یو نو سیاسي برخورد کوي په دې کې یعنی تاسو په دې مطمئن اوسئ چې طالب یو سرباز چې هغه په سړک باندې ولاړ دی هغه بازي وخت کې دومره به بندواري چې د وزیر خبره متاهمیت نه لري په طالبانو کې همیشه نظامی چارواکي تر سیاسي چارواکو ډیر زیات کوي بلل کېږي او هغه ځان ته ډیر زیات خپل حق ورکوي نو طالبان یا مثلا حکیمی صاحب چې دا خبرې کوي دا صحیح دی مګر دوی بیا خپل مجبوریتونه هم لري چې ډیر زشت د خپلو هغه نظامی کمانډانانو سره نشي تللی چې تاسو دا کار مه کوئ یا مثلا محکمې ته راکش کړي هغه چې محکمې ته راکش کړي دي هغه افراد چې ډیر زیات نړیوال ټولنې پر هغې باندې خبرګون شولې افغانانو په سوشل میډیا کې پر هغې باندې خبرګون شولې نو دې لپاره چې هغوی آرام کې بیا وایي چې دا د پلانۍ موږ محکمه کوي او محکمه یې تر اوسه دقیق هم نه ده چې مثلا سزا باندې ورسېدي که ونه رسېدي طالبانو اخیری هغه افراد چې د قانوني نظام یو ډګروالې شکنجه کړی وو هغه په میډیا کې کښېنستی ویل چې زه بخښنه غواړم او ماته دې معافي وسی مګر دا نه چې هیڅ نه محکمه دا هغه نه دایره شوی او تر اوسه طالبانو د محکمې سیستم تر اوسه نه دی فعال شوی د محکمه کړی
البته اعظمي صاحب حکیمي صاحب وایي چې په لسګونو کسان دوی محکمې ته هغه کړي دي معرفي کړي دي حکیمي صاحب د یو شمېر کسانو د نیولو په اړه خبرونه خپره شوي دي د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په وینا 95 کسان د طالبانو له لوري په غیر قانوني ډول نیول شوي دي دغه د نیولو په ارتباط ستاسو توضیح څه ده
معرض وکړي جرایم معاف دي هغه چې نبي خو لفاتې خبرو د معاف څوک په بغاوت نه پوري کوي او څوک راشي چې مشکل لري خو هغه مسره شي نور دلته د اختشاش او د بغاوت دلته د بیا د راج مرج ضرورت نور نسته او چا سره داسې اسناد او شواهد وکړه چې اوسه اشاره وکړه کوله هغه د موږ څومره پاله اړه باندې د چې چلنې وکړو موږ تر اوسه پورې په دغه خبره د کوم موقف کې ما ته هر څه شکایت راځي دوی په سرګور شکایتونه راځي راځي دغه موارث دي تشخیص کړي دا ما ته تر اوسه پورې تشخیص
کړي یعنی تاسو ویل چې کوم کسان د اسلامي امارت په ضد څه بغاوت کی یا د دوی په ضد اقدام کی هغه تاسو نیسی په دې برخه کې تاسو معلومات شته چې څومره کسان نیول شوی
زه خیر د ابتدایي د موضوع کده چې موږ د وخت لپاره دا وښو موږ د اعلانو چې څوک دی بغاوت ترانه شي کوي دلته کار څوک اسلامي مرز په خلاف باندې کار کوي پاره باندې چې پاره نامه باندې شي او پاره چا پرستل وی هغه بټه کول کیږي او هغه حق اسلامي ځان د پښته پاره د خپل یوا د ځخه دفاع لپاره هغه حق دی چې هغه پر خلاف باندې کار کوي البته هغه موږ دا سی وای چې دلته حکم سوی دا د قدر مرمون له خوا چې څوک چې قسم هغه په پدایش باندې تور وشي هغه فتنه د افغانستان کې دغه مخې ته موږ نه
مفتی صاحب حکیمی په جنوا کې څه باندې دوه ونې مخکې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د پرزول شوی حکومت استازي نصیر اندیشه یو بل موضوع یاد کړ. د وویل چې د طالبانو له لوري په ځینو سیمو کې د اقلیتونو ځینې کسان په زور له خپلو سیمو ایستل شوي دي.
د وی طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ له سره پیل کړې. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوي او همدارنګه اقلیتونه یې په زور بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي چې دا د طالبانو لخوا له خپرې شوې ویرې یوازې لږ پرده پورته کوي.
دا مسله څرنګه ده؟
دا یو پیښه په دای کول دي چې سوي دا چې قط دغه ډول وو. هغه کسان چې مخکې زورواکي وو هغوی د نورو خلکو په کورونو کې اړولي چې هغه خلک لاړو دي خپل بیرته ولاړو خپلو کلیو ته. دا داسې خصنه وه چې اوس خلک له زور څخه په استفادې یا قدرت څخه په استفادې څخه بې څوک استلی ویل کور څخه. دا حقیقت هغه ډول وو چې موږ وویل خو دلته خلک بل ډول انعکاسي تفتو د دنیا د عکس العمل زموږ په خلاف پنجره وپاره.
یعنی طالبان دغه خلکو ته نو رغلی چې دوی له کورونو وباسي؟
نه خیر، دا خپل هغه خلک دي چې راغلل خپل کورونو ته او خپل په خپل له کورونو څخه په خپل خارج شو. دا سړي چې هغه سره زور زیاتې سره هغه په خپل په زبردستي باندې هغه ځای نیولی او دواړه طرف هغه چې هغه د اسلامي مرتلون خلک نه.
په جنوا کې څه باندې دوی ونې مخکې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د پرزول شوی حکومت و اساسي شغله اندیشه چې دا خبره وکړه چې ځینې اقلیتونه له خپل سیمو به ځای شي ویلي. حکیمی صاحب، خدا موضوع ردوی حکمت اعظمي ستاسو معلومات څه دي؟
راځل استاسو دا کار کوي د اپڅو د ازارا ورونو سره په افغانستان کې دا کار کوي. اته ځینې هغه افراد چې د بخوانی نظام پورې تړاو درلود یا دا غي د نظامی فامیلونه و چې مثلا څوک د شهیدانی ورکړي و دا غي فامیلونه په دولت کم ځای ورکړي بلخصوص په کندهار کې دا راپورونه و چې طالبانو هغه په زور د خپل کورونو څخه ایستل او ویلای چې دا منطقه د قانون دولت چې ویشل دي دا باید زموږ د طالبانو افراد ته باید ورسیږي. نو دا راپورونه تر ډیره حد پورې دقیق دي چې طالبانو هزاره قومي اقلیت په غزنی کې مثلا به خصوص خپل ځایونو څخه مجبور کړي او چې باید دی ولارسي بل ځای ته په کندهار کې دا پیښ شوی ده. بلې دا دقیق دي.
مفتي صاحب، کچرته دې تراشم چې د طالبانو له صفوفو تر اوسه څومره کسان استل شوی دي؟
2340 تنه تر نن ورځې پورې په بیلابیل ولایتونو کې په شمول د مرکز کابل په شمول اسلامي امارت صفوفو څخه اخراج شوی دي بیلابیل جرمونو له امله. البته ځینې کسان دا هو د تر تحقیق تعقیب او تپلټر اعلان دي.
ممکنه ده چې وایسي چې څومره کسان تر محکمې ته معرف شي؟
په داسګور دي خو هغه چې معرفسي دي هغه بیا خپل یا محکمه ورته برات ورکړي هم څه هغه سزا چې ګادرې دغه ورته کافي بللې دي. نور دغه سب څخه اخراجول د خپل یو سزا ده په هغه باندې مرید کېدل دي د اصلاح وشي او هغه ته مرواش په خپل ځای ته ژوند کې وکړي ځکه خو بیا تاسو په صف کې ځای نهسته تروس پر مرې اخراج کوي دغه بیا دوم ځل بیا صف ته بیا نه درځي.
فکر کوي چې نور کسان به هم د طالبانو له صفوفو ویستل شي؟
بلې، ولنه موږ څلور د شګونو ولایتونو کې خپل دفترونه پرانستلي. دا هم چې زه پکې دغه په انګړ کې د سپورو ټیپ کمیشن موجود ده. د دې دفتر سره ټول دفترونه ترسره دي او ورځنی ډول باندې هغه خبرې چارې ترسره کوي. ملګری پلیټي ته خاطر چې معلومات کې موږ ته ورې څخه شکایتونه کوي هغه د باندې ثابت کړو چې خلک راته معرفي کوي هغه چې حقیقت هم دا ډول دی چې خلک شي وايي هغه بیا موږ په دې پاله باندې حقیقت مندل کوي او بیا له سب څخه اخراجو نو په ټول ولایت کې دا سلسله روانه تر اوسه پورې فقط یو ولایت چې هغه موږ پاک کړل دي. نور ولایتونه کې دي نور کسان هم په ډیر ځله باندې په څو واره باندې کې دي دا ته پروسا بیا تجدید شي او بیا له سبا څخه نور کسان اخراج شي. البته تاسو معلومه دي چې دا اکثریت هغه کسان دي چې هغه د کابل له فتح څخه وروسته د افغانستان اسلامي امارت په ځواکونو کې نه وتیلو.
تاسو ویل شته چې کوم ولایتونه یو مخ تصفیه شوي دي چې تاسو چاره ورته وکړه؟
بله، کندوز، بامیان، دایکنډي تر اوسه پورې مکمل تصفیه شوی دي. نور په ټول ولایتونو تر اوسه مکمل تصفیه شوی نه دي. البته پکتیا او پکتیکا ولایتونه هم نږدې دي چې تصفیه شي. دا کم کاری پاتې ده او اکثریت ولسوالۍ اخراج شوي.
نو په دې حساب ډیر ولایتونه لا پاتې دي کېدای شي چې ډیر کسان نور د طالبانو له صفوفو وایستل شي که څنګه؟
بلی ولی نه ډېر ولایتونه پاتې دي او ګڼ مجاهدي لږ داسې ولایتونه پاتې دي په ټول کور باندې پلټنې کړي او موږ یې جدول ورته ترتیب کړی په هغه جدول کې دی هغه ملګري لیکي په هغه باقي فلټر ده تر هغه چې ووځي هغه پاکستان د اسلامي عمارت په اردو او پولیسو کې جذب کېږي او چې ووځي تر څو هغوی د خپل عزتمنه زندګي وکړي.
مفتی صاحب د خبرونې په پیل کې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وسوله چې ځینې کسان چې په جرمونو کې لاس لري مثلا د طالبانو د صفوفو ځینې کسان چې تور پې پورې شوی دی په جرمونو کې لاس لري دغو ته به څه سزا ورکوي؟ یعنی دا خو جرم تر جرم پورې ده، لیکن که په قتل باندې څوک ګیر شوي او انتقام یې اخیستی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان مخکې ډېر جرمونه شوي دي، کېدای سي چې انتقام جویي وکړي او انتقام واخلي، د انتقام په بدل کې به آیا په دوی باندې شرعي قانون تطبیق شي؟
بله ولی نه، تاسو خبر یاست چې نظامی محکمه د اسلامي امارت په تشکیل کې بیله څنګه او مستقله اعلان شو او د هغه عملا کار شروع کړی، نو دغه راز د سې چې دغه به هغه محکمې سپارل کیږي په هر اندازه باندې چې جرم سوی وو، ارتکاب د جرم سوی په هغه اندازه باندې به سزا ورته ورکول کیږي.
مفتي صاحب مننه.
مننه
اعظمي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. بس کور ودان.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ساعت یک بعد از